دوشنبه د مرخوم دریمه د دسمبر 24مه احمد شیبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه سلامونه او تر هر څه مخکې خبرونه. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د نجونو د پانتونونو د بندولو په برخه کې د طالبانو وروستي پریکړه غندلې او ویلې دي چې دا په دې هیواد کې د ښځو پر زده کړو او کار سیستماتیک محدودیت او د ښځو د حقونو سرغړونه ده. په هغه بیان کې چې پرون د IOM لخوا خپور شو د طالبانو له چارواکو څخه غوښتنه شوې چې په دې اړه خپله پریکړه بدله کړي. د نړیوالې مؤسسې همداراس اندېښنه څرګنده کړي چې په تیرو څو میاشتو کې افغان میرمنې له خپلو حقونو څخه بې برخې شوي او پر وړاندې یې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وروسته له هغه زیات شول چې دوی د سېشنبې په ماښام تر بلې خبرتیا پورې د نجونو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو بندېدل اعلان کړل. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که طالبان وغواړي نو ماسکو کولی شي چې له نوې ډیلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ هندو ورځپاڼې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه کې همکاري ورسره وکړي. د روسي استازي همدارس ویلي که چیرته کابل موافق وي ماسکو په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. روسیه د هغو هیوادونو له ډلې ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې یې د افغانستان په اړه د غونډو کوربتوب هم کړی، خو له دې سره سره یې د طالبان حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د استازو جرګې د یو سلو او بخشي د امریکا د استازو جرګې د یو شاریه و تریلیون ډالرو په ارزښت بودیجې لایحه چې اوکراین ته د 15 میلیارد ډالرو مرسته هم پکې شامله ده تصویب کړه. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت د لایحه تیر شپه د ټاکلې مهلت له پای ته رسیدو مخکې تصویب کړه. د لایحه ته 215 وکیلانو موافقه او 201 نورو مخالف رای ورکړي. یا د لایحه به د ولسمشر جو بایدن له توشی وروسته په قانون بدل شي، ځکه د امریکا سنا هغه د پنشن بی پروس تصویب کړی و. او وروسته خبر ده چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د کوردانو پر یو غونډه د برید پر مهال لشتر لشتر درې کسان وژل شوي دي. دې پیښې ته چارواکو د نژاد پالنې د برید نوم ورکړی. د راپورونو له مخې پرون یو وسلوال په هغه ځای کې ډزې وکړې چې د کوردانو دوکانونه پکې ډېر دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا یوه بوشنوونکې او کرکجنه پیشه بللې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د دې برید درې وړه قربانیان کوردان دي. ویل کېږي دا برید هغه 9 کلن سړي کړی چې تاسو له زندانه خوشې شوی. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په نړۍ کې د مسلمانانو تر ټولو ګڼ مېشته هېواد اندونیزیا پر طالبانو شغ وکړ چې د نجونو د تعلیم د بندېدو پریکړه بدله کړي. په ورته وخت کې به وړاندې دا هم په خپرونه کې واوري چې ویل کېږي د طالبانو دوو چارواکو هلې ځلې پیل کړي چې د نجونو د تعلیم ستونزه حل شي. موضوع مو د سیاسي او دیني چارو له کارپوه صلاح الدین سیوی سره شریکه کړي.
طالبان په خپلو دغه کړو باندې چې د علم او پوهې مخه نیسي اسلام ته ضرر رسي، افغانستان ته ضرر رسي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته ځغلنده کتنه کوي چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. او په دې خبرونه کې
د اسلامآباد خار کوچنی دی، د خلکو غنو غونه چره ده، به خي زیاته ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې له واشنگتن څخه کیف ته تر رسیدو وروسته د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي د څرګندونو جزئیات در سره شریکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشم لمړي راپورته. د اسلامي همکاریو له سازمان او یو شمېر اسلامي هیوادونو وروسته اندونیزیا د طالبانو پر هغې پریکړې خواشینی ښودلې چې د نجونو پوهنتونونه یې بند کړل. له دې یوه ورځ مخکې د مسلمانانو یو بل معتبر مرکز د مصر الازهر پوهنتون هم د طالبانو له دې کار سره مخالفت څرګند کړی و. او د خپلواکو سرچینو له لوري نتایج شوي راپورونه څرګندوي چې د طالبانو دننه د نجونو د تعلیم پر سر اختلافات پیدا شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د اندونیزیایي رسنیو د راپورونو له مخې د نړۍ د تر ټولو زیاتو مسلمانانو لرونکي هیواد په افغانستان کې د نجونو د پوهنتونونو پر بندېدو خفګان څرګند کړی او پر افغانستان له واکمنو طالبانو یې غوښتي چې خپله دا پرېکړه بیرته واخلي. جاکارتا پوست ورځپاڼې او نورو رسنیو پرون راپور ورکړی چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل رسمي ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په دې اړه د طالبانو د پرېکړې له کبله ژوره اندېښنه لري. بیان زیاتوي چې تعلیم د ټولو نارینهوو او ښځو بنیادي حق دی. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې ښځو ته بې له ځنډه د تعلیم اجازه ورکړي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې اندونیزیا په کلکه باور لري چې د یوه هوسا سوله ییز او باثبات افغانستان د راتلونکي لپاره د ژوند په ټولو چارو کې د ښځو ګډون خورا مهم دی. اندونیزیا د اسلامي نړۍ یوازینی هیواد نه دی چې طالبان د نجونو پر پوهنتونونو د بندیز پای ته رسولو ته رابولي، بلکې له دې مخکې د سعودي عربستان، قطر، ترکیه، متحده عربي اماراتو او حتی پاکستان په څیر نورو اسلامي هیوادونو هم د طالبانو پر دې پرېکړه خواشیني څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دا پرېکړه بیرته واخلي. په عین حال کې د اسلامي نړۍ د معتبره علمي مرجع د قاهرې الازهر پوهنتون مشر د طالبانو پر دې پرېکړه خواشیني ښودلې. په هغه بیان کې چې پرون د دې پوهنتون پر ټویټر په پښتو او انګلیسي ژبو خپور شو، د الازهر شیخ ډاکټر احمد الطیب ویلي دي چې دا پرېکړه له اسلامي شریعت سره په ټکر کې ده او د شریعت له هغې غوښتنې سره هم په ټکر کې ده چې له سړیو او ښځو څخه یې له زانګو نیولې تر قبره پورې د علم د حاصلولو غوښتنه کړې. همداراز د اسلامي همکاریو سازمان پر دې پرېکړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان مشر حسن ابراهیم طه د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو دا اقدام د اسلامي همکاری سازمان ته ډېر مایوسوونکی خبر دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر چې دا پرېکړه د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړه، مخکې ویلي دي چې عصري زده کړې لویدیځوالو پر افغانانو تحمیل کړي، خو د طالبانو رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې ویل کېږي چې د دې پرېکړې پر سر د طالبانو په لیکو کې یو لړ مخالفتونه رابرسیره شوي دي. تلونیوز شبکې پرون د کورنیو چارو په وزارت کې د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیرانو سراج الدین حقانی او ملا محمد یعقوب مجاهد پرون د نجونو پر پوهنتونونو د بندیز په اړه خبرې کړي. د سرچینې په وینا په پام کې ده چې دوی دواړه له یو شمېر نورو دیني عالمانو سره یو ځای د مسلې د حل لپاره کندهار ته ولاړ شي او د طالبانو له لوی مشر سره خبرې وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې اندونیزیا په افغانستان کې د نجونو د پوهنتونونو د بندېدو پر پرېکړه خفګان ښودلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې خپله دا پرېکړه بیرته واخلي. له دې مخکې نورو اسلامي هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو څخه دې ته ورته غوښتنې کړې دي. په دې اړه احمد تکل د دیني او حقوقي چارو د شنونکي صلاح الدین سعیدي نظر پوښتلی او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې د اندونیزیا او نورو اسلامي نړۍ غوښتنې به طالبان دې ته وهڅوي کنه چې د نجونو پوهنتونونه او ښوونځیو ته اجازه ورکړي.
په طالبانو کې څو ډلې دي، یوه ډله خیال نه کوي، هغه مونږ ته کتاب الله او سنت رسول الله او زمونږ روایت پر دې هماغه به کوو چې کوي، اما یو د هوښیاري مطمئن نه په باندې تاثیر لري. واقعیت د خبرې دا دی چې هر مسلمان چې په نړۍ کې دی، که اسلام ته د داخل نظر رسیږي که د بیرون نه، او په باندې خپه کیږي. طالبان په خپلو دغه کړو باندې چې د علم او پوهې مخه نیسي، اسلام ته ضرر رسی، افغانستان ته ضرر رسی، او مطمئنن چې دا غږونه د نړیواله ټولنې او د اسلامي ټولنې خاصتا تاثیر لري، او دا تاثیر د یو پکیج په شکل تاثیر لرلی شي چې دا نور هم قوت ومومي.
سیدی صاحب، د نجونو د پوهنتونونو د بندولو پرېکړه د لوړو زده کړو د وزیر پریکړه ده که ستاسو په نظر د طالبانو د لوی مشر او په مجموع کې د حکومت پریکړه ده؟
په طالبانو په دوره کې قوانین نشته، تیر قوانین ملغا دي، نوي قوانین اون نشته دي. د طالبانو ادعا چې موږ شریعت اسلامي تطبیقو، دا له سره د شریعت نه به خبري ده. په دې چې د شریع الله په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته، یو سلسله شخصي فتاوا وشته دي، د اهل سنت و جماعت په داخل کې هم شخصي فتاوا وي دي چې مدون نشته. هغه زمونږ قانون مدني د مصر د قانون مدني پر بنیاد باندې مدون شو، نور تمام شخصي فتاوی دي او شخصي فتاوی هغه وخت د عملی کېدو حق او اجازه او مشروعیت لري چې هغه نظام په خپل ذات کې مشروعیت ولري او د هغه لیدلور او دیدګاه د مشروعیت نه وروسته کېدلی شي چې تطبیق شي. داسې نه شي کېدلی چې من را امن کوم منکران فلیغیره بیده، چا چې د ستاسو امر منکر ولید توپک راواخلي او ستوره راواخلي او هغه په اسلام منکر تبدیل کړي. دا په نظام اسلامي کې، په حاکمیت اسلامي کې منع دی، دا د اسلامي حاکمیت کار دی او دا حاکمیت تر اوسه پورې نه داخلي مشروعیت لري او نه نړیوال مشروعیت لري. د زور او د استکبار او د تکبر خبره ده چې موږ یې په خپل زور کوو، په خپل زور هم نیولې ده، دا نشي کېدلی. دا ضرر رسي افغانستان د قهقرا خواته وړي او دا د دولتداري نه ناآګاهي ده، اسلام ته ضرر رسي او دا د منلو وړ نه ده. واقعیت د خبرې دا دی چې د قانون جوړول نه د وزیر دی، نه د رئیس الوزرا دی، نه د امیر المؤمنین دی. په افغانستان کې د لا قانوني حالت دی او د لا قانوني حالت په صورت کې دغه تعریفونه چې تاسو ته نه پښتنه کوي دا وجود نه لري. متاسفانه همدا خبره ده چې موږ لا اول نه تاکید کول چې په سبا دی باید اعلان وکړي چې تیر قوانین په هغه مواردو کې چې موږ نه مرغه کوو هغه مجري او مارعي او اجرا دي. متاسفانه دی دا کار نه دی کړی. افغانستان په لمبو او معلق حالت کې قرار لري او دا د افغاني ټولنې د پاره، د نړیوال ټولنې د پاره، د اسلامي حکومت د پاره لسره خنه دی او د منلو وړ نه دی. دا مرجع نه دی تعریف شوی.
مننه سید صاحب. ورسته پښتنه دا چې اسلامي هیوادونه او نړیوال اسلامي مؤسسات پر طالبانو د فشار لپاره کوم وسایل او امکانات لري چې د پیوه هڅوي چې د نجونو تعلیم ته په مجموع کې خوندزي دي او که په هنتونونه دي چې اجازه ورکړي؟
متاسفانه پرون هم د طالبانو یو چارواکي وویل چې اسلامي هیوادونه او عربستان سعودي د امریکایانو سره زموږ په ضد باندې ولاړو، دوی ځان د تمامو نه بر ګڼي او په یو نه ډول باندې داسې تصور کوي چې موږ سره کتاب الله او سنت رسول الله پرو دی او په هغه باندې عمل کوو. اما په واقعیت د خبرې دا دی چې یو شمېر طالبان د دې مسلې په اهمیت باندې پوهیږي او متاسفانه اسلامي ټولنې یا نړیواله ټولنه هر یو خپلې ګټې او منافع او مسالې ګوري. په اسلامي ټولنه کې یو سلسله داسې مسایل وارد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې د دې اعتبار تر ډېره حده کمزور شوی دی. اما خپل تاثیر لري، سیاسي موقف ادا د رسالت چې په یو شمېر طالبانو باندې مطمئنن تاثیر واردولی شي، اما پکیجی بستهی برخورد تا ارتیاشته او پا دی مورد که نړیوال ټولنه ته دقت او قوت پا کرده چې د افغانانو او د اسلام د خدمت د پاره، د مسلمانو د خدمت د پاره خپل صریح موضوع د طالبانو ته اعلان کی.
د دینی او حقوقي چارو شانونکی صلاح الدین سعیدی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر څه ل دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو ځانګړی مفتش وایي د امریکا هغه پوځي اډې چې زرګونه افغان کډوال پکې دیره دي تر 200 شپېته میلیونه ډالر پورې زیانمن شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس پرته لدی چې د دې چارواکي نوم یاد کړي پرون راپور ورکړ چې د څو اډو دیوالونو او د نلدوانی سیستمونو ته سخت زیان اوښتی دی او تر څو چې بیا رغونه پکې ونه شي نور نو د پوځي ځواکونو لکاره وتلې دي. د تیر کال د اګست میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې متحده ایالاتونو له 130,000 زیات افغانان د کابل له هوایي ډګر څخه ولېږدول چې ډیری یې دا کډوال امریکا ته له رسېدو وروسته په اتو پوځي اډو کې ځای پر ځای شول. اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکوي چې وروستي افغان کډوال د سرژني کال په فبروري میاشت کې له دې پوځي اډې ووتل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې سختو بادونو، واورو او بارانونو د خلکو د ژوند چارې ګډوډې کړې دي. په زرګونو الوتنې لغوه شوي او لوی لارې بندې کړې دي. اسوشیټډ پریس اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د هوا پیژندنې د ملي ادارې په وینا خبر ورکړ چې تر څه باندې 200 میلیونو خلکو ته د جمعې په ورځ لارښوونې وشوې او خبرداریانې ورکړل شوې. د دې سړې څپې له امله د راپورونو له مخې تر 1,400,000 د ډېرو کورونو برېښنا قطع شوې او پرون تر 4,000 سل پروازونه ځنډېدلې دي. قوي بادونو او درندو ورښتونو په داسې حال کې د متحده ایالاتونو ډېرې برخې ځپلې دي چې په میلیونونو خلک د کال په دې وخت کې د کرسمس څخه د مخه یو ایالت څخه بل ایالت ته سفر کوي او د ډسمبر میاشت په دې هېواد کې یوه له بوختو میاشتو څخه ګڼل کېږي. د شمالي او جنوبي داکوتا، اوکلاهوما، آیوا او ځینو نورو سیمو کې د ترانسپورت ادارو راپور ورکړی چې سړکونه په یخ پوښلې دي او د لړې له امله د لید وړتیا کمه شوې ده. دوی له خلکو وغوښتل چې په کور دننه پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو ته تر سفر وروسته ویلي دي چې هیواد یې د روسیې پر ضد په جګړه کې د بریا لپاره کلک هلې ځلې کوي. ولودیمیر زلنسکي د دې سفر پر مهال له اوکراین سره د متحده ایالاتونو د مرستو له پلوه ډاډ ترلاسه کړ. په عین حال کې روسیې خبرداری ورکړی چې خپلو پوځي اهدافو ته د رسېدو تر وخته به جګړې ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د امریکا له سفره کیف ته لرسېدو سره سم اعلان وکړ چې اوکراینی ځواکونه د روسیې پر ضد جګړه کې د بریا لپاره سختې هلې ځلې کوي. شغلی زلنسکي په هغه وینا کې چې پرون خبره سوه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اوکراین به په دې جګړه کې بریالی سي. هغه متحده ایالاتونو ته خپل سفر هم له بریاو او لاسته راوړنو ډک وباله.
بریالی سفر و موږ د خپلو هوایي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو پریکړه وکړه. د امریکا کانګرس د اوکراین او نړۍ د امنیت لپاره د 45 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې پر یوه ډېره لویه بسته کار کوي.
د راپورونو له مخې ښاغلی زلنسکي امریکا ته د سفر په ترڅ کې له اوکراین سره د متحده ایالاتونو د 1.8 میلیارد ډالر پوځي مرستې ډاډ ترلاسه کړ. هغه داسې مهال خپل هیواد ته راستون سو چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په جبهو کې د روسیې د توپونو او توغندیو حملې لا هم دوام لري. روسیې ویلي جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسېږي چې په اوکراین کې خپل ټاکلي پوځي اهداف ترلاسه کړي نه وي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون په مسکو کې خبرلنه ته وویل چې د اوکراین جګړه به د روسي چارواکو په وینا د ځانګړو عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته د خبرو او مذاکرو په نتیجه کې پای ته ورسېږي. نن د دسمبر پر 23مه پر اوکراین د روسیې د یرغل لس میاشتې پوره سوې. د دې لس میاشتو په ترڅ کې د اوکراین بیلابیلې سیمې په تیره ختیځ او جنوبي ښارونه د روسیې د درنو حملو ډګرونه وو. د امریکا د وسلولو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی تیره میاشت ویلي وو چې د اټکل له مخې په دې جګړه کې د اوکراین او روسیې شاوخوا 200,000 پوځیان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د جنرال میلی د اټکل له مخې د ملکي تلفات شمیر هم شاوخوا 40,000 ته رسیږي. شغلی میلی ویلی و چې دا د ډېری اندېښنې وړ کړکېچ لا هم روان دی.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي خبرداري ورکړ چې روسیه شایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکي په خپله وینا کې چې تېر ماښام د ویډیو له لارې خبره شوه دا خبره هم وکړه چې د رخصتیو په وخت شایي روسي ترهګر بیا فعال شي. د اوکراین جمهور رئیس تر دې څرګندونو مخکې تېره ورځ د واشنگتن تر سفر وروسته په کیف کې د اوکراین له پوځي چارواکو سره وکتل. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سختې جګړې روانې وې. په دې سیمه کې د روسي ځواکونو بریدونه د بخمود او اودیفکا پر ښارونو متمرکز وو. په ورته وخت کې د اوکراین د لوی درسي د دفتر په وینا روسي پوځیانو په جنوب کې د ماریوپول ښار له سخت ګواښ سره مخامخ کړی دی. د اوکراین په ارتباط په واشنگتن کې د اساسو جرګې له اوکراین سره د 45 میلیارد ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیح لپاره ولسمشر جو بایدن ته راجې کړه. تر دې پریکړې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه چې د ازادۍ لپاره په جګړه کې له اوکراین سره اضافي مرسته کوي. زلنسکي دا هم لیکلی دی چې دا ډیره مهمه ده چې د اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره دي. د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه خبره کړې دي. فریده سیال کتن اورته کوي.
ډیپلوماټ خبرونه د پاکستانی طالبانو له لوري د حملو زیاتوالي ته پام اړولې او د پیله په کرخو کې لیکي چې د پاکستان کومندوز وکونو د دسمبر په شلمه په خیبر پختونخوا ایالت کې د ترهګری ضد په یو مرکز کې چې د ټي ټي پی وسلوالو پکې د دې مرکز یو شمېر چارواکي او امنیتي کسان برمته کړي وو. د شخورینې په عملیاتو کې د دې ډلې 15 تنه ووژل. د ډیپلوماټ په لیکنه تر دې پیښې څورې مخکې په دې مرکز کې چې په بنو کې پروت دی د تحریک طالبان پاکستانی ډلې وسلوالو یو شمېر پولیس او نور کسان برمته کړي وو چې د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څنګې په وینا د عملیاتو په نتیجه کې 14 تنه برمته شوي د یرغملو له منګلو آزاد کړل شول. پر دې مرکز ځانګړو ځواکونو د عملیات وروسته له هغې وکړل چې د خپرونې په لیکنه د دې ډلې ترهګرو له شرط پرته له تسلیمېدو ډډه وکړه. ډیپلوماټ لیکي د پاکستان امنیتي ادارو د دغې بیخي پاړه له افغان طالبانو سره هم چې ویل کېږي له ټي ټي پي سره نږدې اړیکې پالي د مرستې غوښتنه کړې وه. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې پر دې سربیره په دې وروستیو کې په پاکستان کې وروسته له هغو حملو ته زور ورکړی ده چې تېره میاشتې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربن چې په کابل کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب رامنځته شوی و پای ته ورسوه. ډیپلوماټ خبرونې د ټي ټي پي د مشر نورولي مسید هغه څرګندونې هم راخیستې دي چې د دې میاشتې په پیل کې کړې وي او دا خبره چې ګواکې دا ډله په کابل کې د افغان طالبانو د رژیم له ملاتړه برخمنه ده رد کړې. هغه تور چې ډیرو پاکستاني جوګپور چارواکو پورې کړی دی مسید ویلي دوی په پاکستان کې جګړه کوي او د همدې هیواد له خاورې کار اخلي. افغان نارینه محصلین له ټولګوی وزي څو د هغو میرمنو ملاتړ وکړي چې طالبانو هغوی د جنسیت په وجه له زده کړو منی کړي دي. دا د برېټانیا څخه د خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې سره لیک دی. ورځپاڼه وړاندې په مطلب کې لیکي یو شمېر نارینه محصلین له ټولګوی وتلي او د افغانستان د پوهنتونونو ګڼو استادانو د طالبانو د هغه سخت دریځ اقدام په اعتراض کې استعفا وکړي چې په تعلیمي موسسو کې خزینه زده کوونکي زده کړو منی کړی دی. د ورځپاڼې په ټوکو که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د دې وزارت له پریکړې دفاع وکړه او خزینه زده کوونکي په دې تورن کړې چې حجاب یې په سمه توګه نه درایت کړی او په ځینو داسو پوهنځیو کې زده کړې کوي چې د افغاني کلتور سره سمون نه لري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وو په افغانستان کې. کونړ ته به مخه کو. د کونړ د مرکز اسداباد لارې بندې وي. خلک شکایت لري چې په وړه دره کې دغه آباد شار اوسنی نفوس په خپلې غېږې کې نشي ځایولی. خو د روزګار په لټه د کلیو او بانډو خلکو هم دې شار ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې.
دا صداباد خار د لوړو غرونو او د سندونو په خوا کې په ډیره کم ځمکه آباد دي چې د پراخېدو امکانات د ځمکو د کموالي په وجه کم دي. شته ځمکه او کورونه یوازې د دم کلی اوسیدونکو تبسیا نه کوي او په وروستیو کلونو کې یاد خار ته له کوزي پښتونخوا څخه په سلګونه کورنۍ کډوال راستانه شوي او د امنیت او کار د نشتوالي په وجه بیا له دې زیاتې کورنۍ له لرې پرتو درو او سیمو هم د کار پیدا کولو او آرام ژوند په لټه کې دلته هستوګن شوي دي. د اسداباد اوسیدونکي سالم احمد راته ویل د خار تنګوالي او د وګړو زیاتوالي د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي.
هغه وخت سره دغه بازار چې جوړ شوی و
نو دغه دوه کلی وو دم کلی او کیراله. نو په هغه وخت سره نفوس چې و ډیر کم و، اوس بیخي نفوس زیات شوی دی. کډوال هم راغلي دي، د دارونه هم خلک راکته شوي دي. د اسد آباد ښار کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګوڼه چې دا بیخي زیاته ده. د یو چا سره مریض وي نو په اسانۍ سره نشي کولی چې شپخانې ته خپل مریض په وخت باندې ورسوي، ځکه چې د موټرو او د خلکو هغه ګڼه ګوڼه چې دا بیخي زیاته ده.
دلته د دم کلی لوی جومات سره نږدې په عمومي سړک بې شمېره موټرې، ریکشې، لاس ګاډي او نور وسایط نږدې نیم ساعت څخه د لارې خلاصېدو او خپل مقصد ته د رسېدو په هیله ولاړ دي. په دې کې داسې موټرې هم شته چې ناروغان پکې دي خو د لارې خلاصېدو څرک نه لګېږي. د اسد آباد دوه تنه اوسېدونکي حفیظ الله او محمد رفیق:
سړک څنګه ګڼه ګوڼه زیاته، ګاډي بېخي زیات دي او بس لارې بندې دي. پیاده مشکل سفر نزدې پورې ډېر مشکل دي، بلټه لار نه ده، نیمه ګنټه وخت دي.
ګڼه ګوڼه زیاته ده، پیاده رو بند دی که نه، نو په دې کې جنگ را دغه شي یا مریض امبولانس کې پروت دی، دا چې هسپتال ته وړی کېږي په لاره کې، بس لا مشکلات ډېر زیات دي عوامو ته. نو روزانه دا قطار ولاړ دی.
دوی له اوسنی حکومت غواړي چې یا دې د ښاري ماستر پلان په اساس ښار کې اصلاحات رامنځته کړي، یا دې په بل ځای کې نوی ښار آباد کړي، او یا دې هم حلقوي سړک جوړ کړي چې اوسنی بیروبار ورسره کم شي. چارواکي هم وایي د کونړ د خپل نفوس سربیره د یاد ولایت په مرکز د نورستان د خلکو د تګ راتګ لار هم ده، نو هم دا لامل دی چې پکې د هرې ورځې په تیرېدو ګڼه ګوڼه زیاتیږي. د دوی په وینا چې ښاروالۍ او اړوندو ادارو سره دا خبره شریکه کړي او هغوی ته یې ویلي چې باید د یادې ستونزې حل لپاره لازمي چارې ترسره کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو داغه نه یو خدغه و چې ریړۍ په بازار کې تقریبا مطلقا دویم لینې من کړي دي. هغه ریړۍ چې کومې د نالۍ په سر باندې ولاړې دي، صرف هغه ته اجازه ده، خو بیا هم دغه رش وجود لري. خو د دغه د حل لار هغه چې څومره دغه غوښتنه ده، همدغه شان زمونږ هم دغه غوښتنه ده، د دغه موجوده ادارو نه چې هغه باید بل داسې دویم حلقوي سړک جوړ کړي، یا د بازار په شا کې د غره په یخ کې، یا چې دی نو د سیند نه په بله غاړه باندې چې کوم دغه د لرې ځای موټرې دي، دغه رش هغه په هغې طرف شي.
د کونړ اوسېدونکي په داسې حال کې د سړک او ښار له تنګوالي او د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې دغه ستونزه شتون لري، او دا مشکل وروسته له هغه لا پسې زیات شو چې په افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره زیاتو کسانو دفتري او رسمي دندې له لاسه ورکړي، هر چا خپلو ځانونو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره کوچني کارونه لکه پر لاسي کراچیو توکي پلورل، رکشاوانی او موټروانی پیل کړي.
د دې سهارنۍ خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې یو په پاتې غبرګو دقیقو کې ستاسو په ژغ څور رسیدلې پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
بل زما پیغام دا دی د ټول افغانستان علما او ته چې موږ د یو ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاجي د ټولو مجاهدینو سمودایي له ده چې د پنتنو د ښځو سره څه چې کوم ښځه خو نه تانګ لري نه څوک نه تیاره پرېږدي تعلیم وکړي تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څومره خلک په افغانستان کې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې چې توا باسي، او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرده راپورته شي، ورور و تعلیم ته خپل بچان دغه د دې ضیمت سبا تر دې نورې سختې م شته. وروره پخواني مجاهدین نشته، دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا دغه کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه اړیکې یم. ګرانه، موږ د طالبانو مشرانو څه دا هیله لرو چې دغه مسجد کارکوونکي او ساتونکي او دغه د اوزو مشران چې دي دا ډېر په خیر خیانت کې روان دي. دلته مشوره غلې وله د کټینر پر شاوخوا باندې تر د پیاز په ټلیفون نشته کېدله، د هغه د دې سره چې ناست ولاړ وه خلک نشته کېدله، نه د خوار څه پوښتنه وه، نه د مسلین څه پوښتنه وه، او نه په کورو کلي او نه په معجد کې پوښتنه وه. ما دغه ځای ارمان دی چې دوی د شل کاله پر دا ځای باندې جنګېدله او ځغستله، ول د خدای او د رسول د پلان په نامه وه. اوس چې زیاد پیسو زیاد ڈالر سو د دې مسلمانۍ په خوا د ښکارا سول چې مسلمانۍ خیر سره مطلق نسته، نور نه خپل خیانت په دې سره ورسره دی. د خوړو نو طالبان نو مشران او د ولسوالانو د والیانو سره چې دغه خلک پر د وظیفو باندې نه بری. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.